السلام علیکم تاسو آزادی رادیو ته وغوښیاس په افغانستان کې د سهار لس بجې سوید آزادی رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسله والو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. په کونړ کې څه باندې 8000 ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د اروپایي شورا مشر د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. په کابل کې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر و او د ټپیانو 1500 ته رسېدلی دی. د پرونۍ پېښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل:
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شوو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپله هم ټپي شوی یم.
د کابل پولیس ویلي چې په وژل سوو او ټپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي او د مرګ ژوبلې دغه ارقام شایي زیات سي. په کونړ ولایت کې څه باندې 8000 ماشومان له ګزارن یا پولیو ضد واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د کونړ والي وایي دغه ماشومان په هغو سیمو کې له دغه مهم واکسین څخه بې برخې سوي چې د داعش ډلې په کنټرول کې دي. عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو تحریک سیمې کې چې دوی موجود دي، هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمې هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته، هغه ټول بند کړي دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
د کونړ د کتلوي معافیت پروګرام مسؤل محمد اساق نن ازادي راډیو ته وویل چې له واکسین څخه د پاتې ماشومان شمیر 8600 ته رسیږي. د فاریاب والی وایي د دغه ولایت امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. د فاریاب والی دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په عکس العمل کې ځینو کسانو مظاهرې وکړې. نقیب الله فایق وویل:
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤل وسلوال د ګرځېدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دې په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصاري چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی و، د جمهوری ریاست په خبره د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. په پاکستان کې د ورستنیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې، پرون ماتم اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 15مې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل چې تېره اونۍ په انتخاباتو پورې اړوندو دریو بمي حملو کې 316 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړې دي. چارواکي وایي تر ټولو خونړۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسوه چې یوه ځان وژونکي پر یوې سیاسي غونډې په حمله کې لږ تر لږه 140 کسان ووژل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا په امریکا کې پر میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون ناوخته په خپله وینا کې وویل: ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتي شخص دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړې وړې کړې ده، خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالات رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامی کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل سول. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک د امریکا له متحده ایالاتونو، روسیې او چین څخه غوښتنه وکړه چې له تجارتي جګړې ډډه وکړي. د ده په خبره دا مسأله د نړۍ نظم او نړیواله سوله له خطر سره مخامخوي. ښاغلی توسک نن سهار وویل: لا هم د دې شخړې او ګډوډۍ د مخنیوي لپاره وخت سته او ټول اړخونه د ګډ کار او مقابلې د مخنیوي لپاره مشترکه دنده لري. د اروپایي شورا مشر د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسیې سیاوي ولادیمیر پوتین د کتنې په درشل کې وکړي. دواړه ولسمشران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې ګوري. ډونالډ ټسک چې د اروپایي او چینایي رهبرانو په یوه سرمشریزه کې د ګډون لپاره په پیکینګ کې وو، په خپلو خبرو کې زیاته کړې دا د اروپا، چین، د امریکا او روسیې ګډ مسؤلیت دی چې د نړیوال تجارت نظم له منځه یو نه سي بلکې لا یې ښه کړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسې او کرویشیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې مخامخ شول. فرانسې 4 او کرویشیا 2 ګولونه ووهل. د پلازمینې پاریس په ګډون د فرانسې په ګډو شهرونو کې خلکو دغه بریا ولمانځله. دا دویم وار دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام ګټي. تاسو زدي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایي عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې افغان هوایی پاوز د امریکا له ځواکونو څخه بلاک هاک ترخیل وتکې ترلاسه کوي او په مرسته به د افغان پوځونه وړتیاوې زیاتې سي. صفی الله ستنیکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایی پاوز د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبره دغه ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوان قلی اردو ته درې بلاک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوې څو په عملیاتو کې د افغان پاوز ملاتړ وکړي او هم نوې پیلوټانو ته د روزنې زمینه برابره شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکه په 215 قلی اردو کې مخترا کړی او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوځ په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه، ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وی پوځ په خطه جهي سره د افغانستان په پیچلې جغرافیه کې خپل دند په اغیزمن او خطوګه مختوري
د صورت تجهیز شدن وظایف خود در جغرافیای پیچیده افغانستان انجام
میتن. خغلی رادمنش ویل د امریکا لخوا افغان اوی پاوز ته د 1950 بلک هاک هلیکوپټرو مرسته روانه ده او وخت په وخت دا هلیکوپټرې افغان پاوز ته په واک کې ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره ښه لار بولي چې په هوایی عملیاتو کې د ملکیانو تلفات سم نیمایي زیات شوي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکیان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي چې دا په تیرو نهو کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نور په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایي بره
د ملکیانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجیبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوی هدفونو ترسره کړو او دویم دا چې په کلیو باندو کې د عملیاتو پر مهال لپاره احتیاط کار وکړو.
حالات په قریه ها از احتیاط تمام استفاده وکړئ.
خغلی رادمنش بیا دا هم ویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرنی ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوال طالبانو کته هم د هوایی پاوز د عملیاتو د زیاتیدو په خبرګون سره دی ویلي خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیان او بهرنیو عسکرو ته راجی کیږي.
وسم اجمل تورمن د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د ورستۍ ناستي او غوښتنو پړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونی او پاړه یې خبرګونونه راخیستي دي. سرخط پلواک ورسپانې په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي ولسمشر غنی یو ځل بیا د هیواد سیاسيون تر سختو انتقادونو لاندې راوستل. په مطلب کې راغلي ولسمشر چې پرونې ولسته وینا کوله وویل د افغانستان برخلیک خلک ټاکي نه یو قشر. په مطلب کې دا هم راغلی چې ولسمشر د سیاسي ګوندونو د هغې غوښتنې په ځواب کې چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر دې ودرول شي په تنده لهجه او ټینګار سره وویل اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري او نه باید په هیواد کې کړکیچونه ژور شي. سرخط دی کې ولسمشر د سیاسي ګوندونو پر وسلو هم نیوکه کوي. وای د هیواد څلوېښت کلن کړکیچ د چا په غاړه دی؟ هیواد دولتي ورځپاڼه لیکي د ولسمشر غنی دا خبره چې اوسني ګوندونه د ملت استازیتوب نشي کولای پر ځای ده، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اوسني ګوندونه پر خپلو تیرو جنایتونو له پردې اچولو پرته نور هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري او تل یې د ملت او نظام ارادو ته ګواښ کړی دی. په سر مقاله کې راغلي د دغو ګوندونو ټول کارونه د تاریخي دښمن په لمسون د تپل شوي جګړې د دوام او په ملت کې د تاوتریخوالي او بیلتون مسایلو ته ځانګړي شوي دي. ویسا ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر غني پرون په خبري کنفرانس کې د سیاسي ډلو پر مشرانو ښه زړه تش کړ، خو ورځپاڼه لیکي که واقعیتونو ته ځیر شو باید د افغان ولس پر مظلومیت او بې وسۍ وژاړو، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که رښتیا هم زموږ ولس داسې سیاسي ګوندونه درلودای چې د ولس ارمانونو ورته لومړیتوب درلودای، رښتیا هم موږ داسې ډلې او ګوندونه درلودای چې اصول یې درلودای او په ولس کې خبره اورېدل کېدای، ولسمشر به کله هم د ناتوانۍ پیغورونه نه ورکول. خو ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې د ملي وحدت حکومت د اساسي قانون له مخې او د شفافو انتخاباتو پر بنسټ نه دی جوړ شوی او دا اداره د یو سیاسي وکړې له مخې د امریکا په منځګړتوب رامنځته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي د ملي وحدت حکومت مشران چې نن د شفافو انتخاباتو خبره کوي، دوی او ټیمونه یې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ کړې دي. ورځپاڼه لیکي ښاغلي غني په خپلو پرونیو خبرو کې په هیواد کې پر روانو حالاتو خبرې وکړې، خو د هغو اعتراضونو له امله چې په دې وروستیو څو ورځو کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې د حکومتي منصوبینو د ناسمو کړنو په تړاو روان دي هیڅ هم ونه ویل. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې د حکومت مشران باید یوازې د تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې د خپلو منتقدانو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې په کار ده چې له نږدې له دوی سره وګوري او یو بل ته د قناعت ورکولو له لارې په هیواد کې راولاړې شوې ستونزې هوارې کړي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سید په کونړ کې روغتي مسؤلان وایي چې دا ول ور لپاره لا تدیر شزرو زیات ماشومان له ګزړ یا پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې سوي دي. مسؤلان وایي هڅه کوي چې د غشمیر را کم کړي خو تر اوسه بریالي سوي نه دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د کتلوي مافیت د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کومې ورځې چې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړی، ورسره یو ځای د ګزړ ضد واکسینو په وړاندې هم مخالفت ښودلې او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسینو دوه څاڅکي ورکړي، او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې څلوېښت زره ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. اساق وایي دوی ډېرې هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قناعت ورکړي چې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري، خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي.
خو متواتر دوه غونډې مې نورګل کې وکړې، دوه غونډې مې څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې وکړه، برکنډۍ کې مې په کار اچولی دی، مرورې ته مې هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي، خو فعلاً په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومانو ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فلج څخه د ماشومانو ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو، د وزیر ساتي امي سره خبرې کړې دي د ټلیفون لارې، او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه، هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي، نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومان شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګوزن نه مثبت پیخي ثبت شوی، چې دوی په کونړ، پنځه په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده، او کچیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي شي نو د مثبت پیخو زیاتېدو امکانات